واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ هولمړې پام کوئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ته د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان يم پام کړئ د سات خبرونه ته په افغانستان کې د یونما مرستیال مارک سپوتسل د طالبان د حکومت د امر بالمعروف له وزیر محمد خالد انیفی سره لیدلی او لاغه څنګه غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو په کار او تعلیم باندې د غړي لخوا لګول شوی بندیز لري کړی. یونما پروند یک شنبه پرز په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په ښځو باندې د طالبانو تعبیزي بندیزونه افغانانو ته د حیاتي مرستو د رسولو مخه نیولې ده چې د افغانستان اقتصاد ته به لوی ګوزار وي. د یونما مرستیال تیرو څو ورځې راځي د طالبانو له مشرانو سره په ملاقاتونو بوختې. هغه تر دې مخکې د طالبانو د لوړ زده کړو له وزیر ندا محمد ندیم سره هم لیدلی وو او د ښځو په تعلیم د لګول سوي بندیز ژر تر ژره لرې کېدل غوښتلی وو. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د دسمبر په 6مه نیټه په افغانستان کې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې تر امنیسانی پورې د نجونو تحصیلات وځنډول. د سعودي عربستان، قطر او ترکیه په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو د طالبانو د پریکړه وغندله. طالبانو له دغې پریکړې څو ورځې وروسته په یو بلې پریکړې کې په افغانستان کې په نړیوالو سازمانونو کې هم د ښځو په کار بندیز ولګوه چې په غبرګون کې یو شمېر بهرنیو ادارو په افغانستان کې خپل کارونه وځنډول. د امریکا جمهور رئیس د مکسیکو او د کاناډا صدر اعظم سره د امریکایي مشرانو په سرمشریزه کې نن او سبا د ملاقاتونو لپاره پرون مکسیکو ته ولاړ. د خبر تفصیل به زموږ همکار څخه واورو.
له دې وړاندې به ولسمشر نن د مکسیکو د پولې په اوږدو کې د کډوالو د ناورین له نږدې څخه د کتلو لپاره د تگزاس الپاسو ښار ته لاړ شي. د امریکا ولسمشر دا سفر د هغه اعلان څو ورځې وروسته چې پکې ویل شوي وو چې له کیوبا، نیکاراګوا، هایتی او وینزویلا څخه امریکا ته راغلي ناقانونه کډوال به بیرته یادو هیوادونو ته ستانه کړای شي مخې ته راځي. الپاسو د مکسیکو سره پر پوله پروت د امریکا هغه ښار دی چې ورته هر ورځ سلګونه کډوال راځي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
مسکو د یک شنبه پر ورځ ویل چې د اوکرين د پوز لوري د خپلو ناتیا وژل سو سرتیرو غچ اخستی. روسیا وایي چې د اوکرين د ختیز شهر کراماتورسک په میکوکا کې په اوکرینی سرتیرو مرګونی برید کړی او د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ادا کړی چې په برید کې څه د پاسه 600 اوکرینی پوځیان وژلي چې په دوه ودانیو کې ځای پر ځای سی وو. د روسیې دفاع وزارت د برید غچ اخیستنه بللې ده. ماسکو ادا کړی چې څه د پاسه 150 اوکرینی پوځیان په دوه ودانیو کې ځای پر ځای سی وو. د فرانسې خبري اژانس ویل دی چې دوی نوستي کولای چې دغه راپور سمدلاسه تایید کړي. د نوې کال په یو برید کې اوکرين د اشغال سوي ختیځ اوکرين په میکوکا شارګوټ کې یو ودانۍ پر شکر چې د عسکري بارکونو په توګه کارول کېده. روسیه منلي چې ناتیا سرتیری په غبرت کې وژل سوي کوم چې د اوکرين په برید کې تر ټولو زیات تلفات وو. د سویډن صدر اعظم پرون د یک شنبه پر ورځ ویل چې د شمالي اټلانټیک تړون سازمان ناټو د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د ترکیه ځینې غوښتنې نسی منلی. ترکیه چې د ناټو یوازینی مسلمان غړی هیواد دی لڅو مې سوراسیه په ناتو کې د سویډن د غړیتوب ترلاسه کولو مخه نیولې ده. فنلند او سویډن په اوکرين باندې د روسیې د یرغل ورسته د ناتو غړیتوب ترلاسه کولو هڅې پیل کړې. ترکیه له فنلند او سویډن څخه غواړي چې د نورو اقدامات ترڅنګ د کوردی یغانو پر ضد په جګړه کې له ترکیه سره یوځای شي. د ترکیه ډیره غوښتنې له سویډن څخه دي ځکه چې سویډن له کوردی ټولنو سره کبیر روابط لري. بل خو فنلند ویل دی چې دوی به د خپل ګاونډي سویډن سره په یو وخت کې نه ناټو غړیتوب ترلاسه کوي. لغه ورسته چې روسیه په اوکرين باندې پوځي یرغل پیل کړ، سویډن او فنلند د څو لسیزو پوځي د ناپلیتوب تعهد مات کړ او په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د جرمني پولیسو او ترمنانو د یک شنبه پر ورځ ویل چې د 2 کلن ایرانی وګړی په دغه هیواد کې د تروریستي برید د پلان کولو په شک نیولې دي. پلټونکي وایي چې په دغه 2 کلن ایرانی باندې شک دی چې د اسلام پالنې په انګیزه د تروریستي برید د ترسره کولو لپاره د زهرجنو کیمیاوي موادو په ترلاسه کولو د دولت امنیت ته ګواښلو پلان جوړ کړی وو. پولیس ویل چې دغه 2 کلن تورن به په راتلونکو ورځو کې محکمې ته وړاندې کړل شي. په چین کې دولتي مطبوعات ویلي چې د هیواد د جیانګشي په ولایت کې پرون د یکشنبه په ورځ د موټر په ټکر کې لږ تر لږه 10 تنه مړه سوي دي او 22 نور ټپي سوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ټپي سوي کسان روغتون ته د درملنې لپاره انتقال سوي دي. د موټرو د ټکر علت تر اوسه نه دی معلوم او چارواکو ویلي چې په دې اکله پلټنې پیل کړې دي. دغه راز په یو بل ټرافیکي پیښه کې په سنګال کې 40 تنه مړ شوي او 15 تنه نور زخمیان شوي دي. حکومتي چارواکو ویلي چې تیره شپه د سنګال په کافرسن سیمه کې دوه بسونو مخامخ ټکر سره وکړ. په سنګال کې ټرافیکي پیښې ډېرې عادي دي او زیاتره پیښې د موټر چلوونکو د غلطۍ، د خرابو سړکونو او موټرونو له وجې کیږي. خو دا وروستۍ پیښه په تیرو څو کلونو کې واحده پیښه ده چې ډېر زیات تلفات لري. حکومت نن د دوشنبه د ورځې د پیل راسي درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر اوکراین د روسیې یرغل له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالۍ یوه لویه څپه رامنځته کړې ده. د ازادي راډیو د خبر له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري او چارواکي کټریلانو پرون په جرمني کې ویل چې له 1.9 میلیون زیات وګړي له اوکراین څخه وتلي او 15.9 میلیونه نور په کور کې دننه بې ځای شوي دي. د هغې په خبره ټول شاوخوا 14 میلیون وګړي چې کډوالۍ ته اړتیا شوي د اوکراین د ټول نفوس شاوخوا 1.5 سلنه جوړوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې په تیرو دوه ورځو کې د واورې او باران رپورټونه ورکړل شوي دي. ملګري ملتونه وایي افغانستان د پرله پسې وچکالۍ او د اقلیم د اغیزو سره مخ دی چې په دغه هیواد کې د څښلو پاکو اوبو ته یې اړتیا نوره هم زیاته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په یو اعلامیه کې د شنبه یوک شنبه په ورځو د دغه هیواد په 15 ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې دوره خبرداری ورکړی دی. په دغه ولایتونو کې کابل هم شامل دی چې د یک شنبه د ورځې له سهار څخه پکې د واورې ورخ پیل شوی او د اټکل له مخې به د شپې لخوا هم د واورې ورخ دوام وکړي. د طالبان حکومت د پیدامي وزارت وایي چې د تېرې ورځې را په دې خوا د واورې او بارانونو ورخ له امله د افغانستان د یو شمېر ولایتونو مرکزونو او ولسوالیو ترمنځ مواصلاتي لارې هم بندي شوي. د دغه وزارت وایند حمیدالله مصباح بلران ته ویلي چې د واورو روانو رخل عمله د بامیانو شاتو کوتل او سرپل ولایت کې د کوم کوتل لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. خو د سالنګ لوی لار چې کابل د افغانستان د نهو شمالي او شمال ختیځ ولایتونو د مرکزونو سره نخلي د موټرو تک در تک پر مخ پرانیسته ده.
په پاره کې هم د پرچمن ولسوالۍ لار د واورې د ورش له عمله د ترافیکو پر مخ بند ده او د محل باران د ورښت اټکل سوې ده. په سریپول کې هم د یوازې د قوم کوتلر چې بلخاب له سریپول سره وصلوي د واورې د ورښت له امله د ترافیکو پر مخ بند ده خو بدیل لاري خلاص ده.
دا پر روان جمی کې د واورې او باران د ورښت دوهمه لړۍ ده. افغانستان د وګړي وشکلې سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په افغانستان کې د تیرو کلونو وشکلې به په روان 2023 میلادي کال کې هم د درې په لپسې کال لپاره د دغه هیواد په شمالي، جنوبي او لویدیځو برخو د خلکو په ژوند اغیزې او تداوم ورکړي او د څښلو پاکو اوبو ته به اړتیا لا زیاته کړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د 6 میلیونو کسانو په ګډون چې قحطۍ ته ورته حالت سره مخ دي، نږدې 40 میلیونه افغانان په دغه هیواد کې د خوړو د سخت د مسؤلیت سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د خوړو په برخه کې بحران د اقلیم د بدلون سره هم مهاله دوام لري. د چاپیریال د ساتنې یو افغان ماهر سید منتظر شاه امریکا غږ ته ویلي چې پر افغانستان د اقلیم د بدلون اغیزې د وچکالۍ، بې وخته بارانونو او سیلابونو په راوتو سره رامخته شوي دي.
په مجموع کې د اقلیم پیښه ډېره درنه پیښه ده او دقیقا کومه ارزیابي په دې اړه باندې نشته، خو د تخنیکي فرضیو له مخې ویلی شو دوامدار وچکالۍ چې دا زمونږ په دې هیواد باندې یو ډېر بد اغیز لرلې دی. دومره خبره ده چې تودوخې کچه په هیواد کې اوچته شوې ده. همدا اوس مثلا د پخوا په پرتله بارانونه او ورښتونه دا کم دي. دا په خپله دې باعث کېږي چې تودوخه نور هم زیاته شي. همدا رقم بې وخته ورښتونه چې په افغانستان کې اوس دا لړۍ ډېره په چټک روانه ده او موږ تاسو شاهدان یو چې په دغه مخکې موسم کې تقریبا ډېرې زیات بارانونه وشو. په موسم چې هغې کرنې ته دومره ګټه نه درلوده او دا په خپله یو اقلیمي بدلون و چې بې وخته عمل وکړو او زمنګ بسکران په واز دي چکټو کې د زیان او تاوان سره مخ کړ.
د ملګری ملتونو دی ورځو دی لمخي افغانستان کې نه هاوی پیسه د کورنۍ ویلي چې د خپل پخلی او لاس او ځان د وینځلو په ګډون د خپل ورځنی اړتیا د لپاره کافي او بدل لري. د ملګری ملتونو په دې ارزونه کې ویل شوی چې 35% کورنۍ ورته ویلي چې په تیر شپږ میاشتو کې وشکالي تجربه کړې ده. د اداره وایي چې د افغانستان د 30 ولایتونو څخه 10 ولایتونه په لوړه کچه د اوبو د کمی سره مخ دي. په دغه ارزونه کې د یو شمېر کورنۍ غړو او ملګرو ملتونو ته ویلي چې دوی دا ګڼي چې په تیر 2020 میلادي کال کې د وچکالۍ اغېزې د تیر 2020 میلادي کال د وچکالۍ د اغېزو پرتله شپږ ځله زیاتې وي. د کرهنې ماهرین وایي چې د وچکالۍ د ختمېدو لپاره د بارانونو او واورو د اورښت ترڅنګ د اوبو د زیرمو مدیریت ته هم ډېره اړتیا لیدل کېږي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلی شئ. لما التیامو د تل پشان مننه.
تاسو زما غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د ماشومانو د ساتنې سازمان په یو تازه راپور کې ویلي په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز به په افغانستان کې د کاریګرو ماشومانو د زیاتوالي لامل شي. پر افغان ماشومانو د طالبانو د دې پرېکړې په اغېز مو د بشري حقونو د ماشومانو د همغږۍ د پخواني مسؤل نجیب الله زدران به پرگزی سره مرکه کړي. هغه په پایل کې وای
کله چې مثلا کار نوی، کله چې د دولت څخه مثلا شخصي کاروبار سره د لاس اور کې د دولت نغدند د لاس اور کې یا محدودیتونه وزشي، مستقیم د ماشومانو په خواړه، په انکشاف، په صحت، په خوونه او روزنه، په ټولو باندې پروانی له هضمنه په دوی تاثیر کوي. سوی تغذیه او فقر او دا شان منسره وړي. بله
مننه زدران صاحب، اساس د تجربې په اساس کچیر ته افغان ماشومان شاقه کارونه ته مخه کوي، د دې لپاره چې د کور نفقه راوړي، نو کوم کارونه ته اکثرا دوی مخه کوي، کوم کارونه تر سره کوي؟
دغه ماشومان چې دوی کارونه کوي، هغه تجربې چې موږ لرو، خو په افغانستان کې د ماشومانو څلرویشت نوه آسیب پذیره یا زیانمنون کې ماشومانو چې مختلفو کټګورۍ کوي، چې دغه یو کټګوري همدغه کارګر ماشومانو و هغه کې پیسلا قالین بافای کې کار کوي، هغه کارګا به چې قالین بافای وي. هغه زاینه دوی مثلا د زغال سنگ معدنونه، د مالګ معدنونه، مستری خانو کې، هغه زایی کې چې د خښت داشونه دی، په پټی کې میخانیکی ورکشاپونه، د موټر ورکشاپونه، سوالګری کې وی سپلنی دوی دوی دا ټول هغه کارونه دي چې دوی متاسفانه تر سره کوي. حتی په بنادرو کې، په سرحداتو کې هم ماشومان مخه کوي د کار لپاره، پنډي توپ کوي، جوالي توپ کوي، یا اوړي راوړي د غزاینه په غیر قانوني توګه چې هغه بیا یو بل خطر دی، او د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي چې په خپل دوی لپاره ستونزمن دي. به د ماشومان د خونو کلمچونه او دغه قوانینو په پر بنسټ، ولو که ډیر ساده او بسیط کار هم وي چې د ماشوم د توان نه په اصطلاح یعنی توان پورته نه وي، ولیدای د فقر د کمول د پاره، د روزي ګټلو د پاره په هغه کې ښکیل وي، او د ډوډۍ پیدا کولو د پاره هغه کار ته مخه کړي. که په دغه کار کې د ښوونې او روزنې بهیر مختل شو، د سواد زده کړې یا د رفاهي کورسونو وختي بهیر مختل شو، یا دغه وخت د لاس ورک ښوونه او روزنه د لاس ووتله، دغه کار هم په تعریف کې شاقه کار یا درانه کارونه، شاقه کارونه په اصطلاح بلل کیږي.
مننه صدران صاحب، کچیر په ماشومانو شاقه کارونه د دوی راتلونکي ګواښي، او دا د هیواد لپاره چې دا د راتلونکي نسل دی او لویا کتله د نفوس تشکیلی یو ناورین وبلل شي، نو چارواکي د ناورین په مخنیوي کې څه کولای شي؟
مخدنش دا پوښتنه ځواب کوم. د اسایو لمخه په افغانستان کې کادا وګړي 30 میلیون یا څه کم 30 میلیون وګړي وي، نو د دې 50.3% یا 50.3% تر 50% پورې د اسایو وي. ولی دا به مکه دقیق وي یا بنوي، ولی و 50 دقیق دي چې دغه د نفوسو د جملې څخه دغه وګړي د اتلس کال څخه راټیټ دي. دوی ته کوم چارواکي متوجه نشي دغه لوی عظیم کتلیتا، دغه نور ستونزمنه کیږي، د نورم د خطر زنګ دی د چارواکو. اوس د مور او ماشوم یعنی ژوند د والدینو سره هغه د ماشومان حق دی. د میند او پلرونو تغذیه او ماشوم ته ښوونه او روزنه او په کور کې ماحول جوړول، دا د میند او پلرونو په اصطلاح مسؤلیت دی. ډوډۍ پیدا کول د دوی لپاره مسؤلیت دی. که دوی دغه دنده مثلا تر څو چې ماشوم خپل هغه تعلیم علمی دوره پای ته رسوي دا دوی مکلفیت دی. اوس که دوی مثلا دا مکلفیت په داسې وخت کې چې دوی خپله دنده د لاسه ورکوي یا دوی مثلا په کورونو کې کینی، نو د دې هغه تاثیرات یې مستقیم د ماشومانو په ژوندانه کې دي چې پوره تړلي دي په ژوندانه پورې یې، او دغه یو سور څراغ دی د افغانستان د ماشومانو لپاره. بله
بله، که چېرته وضعیت داسې ادامه پیدا کړي نو تاسو د افغان ماشومانو راتلونکي څنګه ګورئ زدران صاحب؟
کچیر وضعیت همداسې دوام وکړي، زه باید عرض وکړم چې د سوالګرو ماشومانو تعداد به ډېر زیات شي، د کم سواده او نالوستي ماشومانو تعداد به ډېر زیات شي، مجبور او محتاج او فقیر ماشومان به تعداد به ډېر زیات شي.
ډېره مننه زدران صاحب د وخت نه کور ودان.
نن او وضعیت د نړۍ سیمه او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د پښتونخوا په صوبایي سیمه کې د ټولنیزو رسنیو یو فعال عبدالوحید یوسفزی وسلوالو هغه مهال ووژل چې هغه د متحده عربي اماراتو نه خپل کلی ته په رخصتۍ راغلی و. عبدالوحید یوسفزی د تیرو څو کلونو راهیسې د پښتنو په تاریخ، کلتور او سیاسي مسلو په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرولې. د هغه د وژنې په اړه نور معلومات زموږ همکار نظرانی یوسفزی په سیمه کې د خبریال شمیم شاهد نه اخیستی چې تاسو یې اوریدو ته راوول.
نن په سوابه کې د پښتنو د حقونو یو فعال چې په ټولنیزو شبکو باندې فعال او عبدالوحید سبزی وجل شوی دی، د د وجل کېدو په حق باندې کوم معلومات راکړي؟
او باندې او دا واقعیا په د سوابه په دې کې چې دا عبدالوحید دی د ډیر وخت په اماراتو کې او په دوبۍ کې هلته د مزدوري کوله، خو ورسره دی د پښتنو د حقونو لپاره زیاتال، او دی د تیرو ورځو کې دا بات نن چاوي چې یو طالب له ډیر زیات تیز جواب ورکړو. هغه طالب څه لیکل کړي وو او بیا دغه جواب ورکړو، نو تر اوسه خو چا ذمہواری په غاړه نه راغستو، خو امکان دا دی چې دا د ترهګرۍ او تحقرو دی په نخه کړی دی. هغه ټ وجه دا چې یوازې وحید دی، بلکې که تاسو وګورئ نو د تیرو څو میاشتو نه دلته کې په باجوړ کې، په شمالي وزیرستان کې، په جنوبي وزیرستان کې، په بنو کې ځای په ځای باندې دغه شان پیښې کېږي.
د دوی د وجلو په حق باندې پولیس څه ویلي دي؟
نه، پولیس څه ویلي دي؟ پولیس د نامعلومه خلکو خلاف مقدمه درج کړی ده او تحقیقات یې پیل کړی دي، خو عام خلک د صوابۍ خلک زه اوس هم دا د صوابۍ نه پېښور ته راورسېدم، هلته کې خلک دا وایي چې دا د ترهګرۍ پېښه ده، طالبانو دا کار کړی.
تاسو د نورو
هدفي جمهوري په اړه تر اوسه نه ده،
تاسو د هدفي وژنو په اړه باندې خبر وکړه؟ هغه کم سیمې دي د پښتونخوا یا د قبایلو چې زیاتې هدفي وژنې پکې شوې دي؟
دا زیاتې وژنې چې کوم دي په بنو، لکه مروه تو ټانګ دی، رشمه خان کی زیات کی، شمالي وزیرستان کی کیږي، پښان په دغه وزیرستان کی کیږي، په باجوړ کی څور ورځې وړاندې یو عالم چې کومه هغه هم وجل شو، دغه شان زې په زړه د پیښې کیږي، او په مټه کی چې کله طالبان رااله دغه خلاف پاسون شو، اوس هم هغه پاسون سلسله روانه ده، نو الګي غټار کی ټکلینګ خو کیږي وخت وخت، خو هغه شان پیښې نه کیږي چې کومه په اگست کې شو.
د هدفي وجنو په اړه باندې د حکومت څه موقف دی؟
حکومت خو وایي چې دا ترهګرۍ پیښې دي، او موږ کوششونه کوو، خو دا مرګ د دې مطلب بلدا مسله چې حکومت او صوبایي حکومت ترمنځ نه و دي، مطلب مهاجرۍ د تشې ده په مرکز کې پی ډی ایم حکومت او صوبایي د پاسپورت د جمهوریت المستان او په خیبر پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف حکومت دواړو ترمنځ تفاهم ثابتې ونی دي، یو بل ته مطلب خبرې اترې نشته، دښمنۍ کې یو بل سره چې پاغي نه زیاته قاعده د ترهګرو چته.
ډیره مننه ستاسو ته وخت نشم شاهد سي.
طالبانو د افغانستان لدانه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غاټ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 209.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ. رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د سومالی جمهور رئیس د الشباب پر ځوانو جنگیالوی غږ وکړ چې تسلیم دي شي. له مګادیشو نه بعد امریکا غږ د خبریال محمد الزیسان د رالیګلی رپورت خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شاه نه واوري.
محمود حسن شیخ چې تیر کال د دویم ځل لپاره د جمهوری ریاست انتخابات وګټل او د سومالی په پایتخت مګادیشو کې په یو جامع جماعت کې وینا کوله او د الشباب د اسلام پالو جنگیالو په خلاف استلا یو بشپړ جنگ اعلان کړی دی. د دغه ډلې پر غړو باندې غږ وکړو مخکې له دې چې فرصت لګوتو وزي د ټیریزم او ترهګرۍ له مفکورې نه دی لاس واخلي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د الشباب وسلوالو په تیرو دوه ورځو کې د سومالی په مرکزي برخو کې پر حکومتي عسکرو باندې په جلا جلا بریدونو کې د پوځ د څو لوړ پوړو افسرانو په ګډون له 340 نه زیات کسان ووژل. نوموړي د الشباب ځوان وسلوال مخاطب کړل او ویل
قصو نوغله مشهد عادل قصو لاپ
غواړم چې ظلمیانو ته ویم کوم غلطه لار چې دوی غوړه کړې ده بیرته دی ورن راو ګرځي. د حکومت سره د خپل خلکو سره او د خپل دین سره دی یو ځای شي. هر ګام چې دوی یې لدی ورسته اخلي ګناه اعلان ورم زیاتیږي.
د سومالی د پوز اسکر دا وخت د سیمایزو خلکو په ملاتړ د الشباب په خلاف د حکومت لخوا اعلان شوی په اصطلاح عام و تام جنگ اخته دي او حکومتي عسکرو په جنوبی مرکزی ولایت هرشیبل کې د الشباب له ولقې نه پراخه سیمې ازادي کړې دي. په عین وخت کې د سومالی صدر اعظم حمزه عبدالباری وویل له هغو حکومتي عسکرو نه تحقیقات روان دي چې ګومان کېږي تیر کال په نومبر کې د مګدیشو د ویلارس پر هوټل باندې د حمله لپاره د الشباب وسلوالو ته لار ورکړې وه.
ciidamadii joogay shaqada ku jiray oo dhan way wada xiran yihiin. I don't know inaad ogtahay in kala ma aqaan
tuul aga askar ci pudag urazi ee wazifa ijra kawala niwul shawidi aw tahqiqat rawandi waram da tahqiqat kamyab aw bi pari
par daga hotel bandi pa brit ki ci al shabab e masuliyat qabul kadew da daga dale da pinzo gulo po shumul lag tal laga dyal las kasan wajl shiu د ویلارز هوټل چې د جمهوریت ریاست لمانه سره څرمه موقعیت لري اکثره ورته لوړپوړي حکومتي او امنیتي چارواکي ورزي. د سومالی حکومت د الشباب پر خلاف له 15 کلونو راهیسې په جنگ اخته دی او الشباب څو ځله مخکې هم د افریقا د ښکار په سیمه کې واقع د هغه هیواد حکومتي ماموران او د افریقایي اتحاد 16 ساتونکو ځواکونه په نښه کړي وو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. روغتیایي مسولینو په بدخشان کې د خوارځواک او ماشومان لپاره ځانګړي پلانونه په پام کې نیولې دي تر څو د ګذر ناروغۍ په وړاندې وقایه شي. روغتیا پالان وی خوارځواک ماشومان له نور ډیر د ګزن له غواخ سره مخ کیږي. عاشق الله جلال زوی په دی اړه له بدخشان نه رپورټ را لګلې.
بدخشان کې لیو خو د ژمی موسم کې د واورو لا مل لارې تړلې وی او له بل لوري هم د ماشومان خوارځواکي هغه څه ده چې په دې ولایت کې د ګوزن واکسین په سمته غنه تطبیقیږي او غواخ زیاتوي. خو په دې ورستیو کې په یاد ولایت کې د ماشومان د خوارځواکي ستونزې دومره لوی شوې چې د عامو خلکو ترڅنګ روغتیا پالان هم پاندېښنه کوي. دی ډاکټر زکریا بارکزی امریکا غږ ته وایي چې د عام روغتیا وزارت باید د هغو ماشومان د معافیتي اړخ لپاره کار وکړي ترڅو د ګوزن لګواک وژغورل شي. د زیاتوي چې یو شمېر کورنۍ لا هم نه غواړي چې خپل ماشومان ته واکسین تطبیق کړي.
د ځینیت ها امروز به شر مورد بس است که ګویا واکسین
یو شمېر خلک او ذهنیتونه بیا داسې دي چې وایي یاد واکسین یو سیاسي او کلتوري مسله ده. په داسې حال کې چې یاد واکسین زموږ د ماشومان د سلامتی لپاره دی او د هي سیاسي کلتوري او نور اړخونو پورې تړاو نه لري.
در حال کې د قبول موضوع هیڅ مسله دیگه هم در قبول نیست.
د امیرختیا وزارت د پولیو د بیړنۍ او پیښو د لمنځوړلو د مرکز مشر نیکولی شامومن له امریکا غاک سره په خبرو کې ویل د خوارځواکو ماشومان شمیر نه یوازې په بدخشان کې بلکې د هیواد په ټولو ولایتونو کې په دې وروستیو کې لوړ شوی ده. د زیاتوي چې د نړیوالو روغتیا پالو ادارو سره په شریکه د مخنیوي هڅې کوي او په نږدې راتلونکي کې به په دې وتوانېږي چې په زیات شمیر سیمو کې د خوارځواکۍ مخه ونیسي. که څه هم په ټوله کې نړیوال سازمانونه او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو سره د مبارزې په برخه کې د هر کور تر دروازې رسیدلی، خو لا هم یو شمېر خلک شته چې خپل ماشومان نه واکسین کوي، په داسې حال کې چې همدا دوه څاڅکي واکسین د ماشومانو روغتیا خوندي کولی شي. اشقلا جلال زوی د امریکا غږ آشنا رادیو بدخشان.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د تروریزم لخوا مخامخ شوی نړیوال ګواښ مخ په زیاتېدو دی او د ملګرو ملتونو په قول د بل هر وخت نه په پراخه توګه تیتو پراخ شوی دی. د دې سره به نوې تستجمی تماس ونیول شي چې ماتې ورکړی شي. د سیاسي چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولاند نوویل تیر کال په ټولو 15 هیوادونو کې نړۍ څخه د باندې 8000 تروریستي پیښو سره مخامخ شوي وه چې باندې 3000 تنه وژل شوي وو. په ټوله نړۍ کې تازه حملې په اندونیزیا کې د پولیسو په ماموریت باندې د بمونو اچول، په آلمان کې د کودتا کوشش او زموږ په هیواد کې د کرکې پیښې موږ ته راپه یادوي چې له دغه ګواښ نه هیڅ هیواد محفوظ نه دی او دا هیڅ یو له موږ نه ځان ته یا هیڅ د سیمه ایزه بلاک لخوا ماتې ورکولی شي. موږ ټول باید په ګډه کار وکړو. د ملګرو ملتونو لخوا یو له پرمختګونو نه ورباندې رڼا واچول شوه، هغه دا ده 30% په نژادي یا قومي هدفونو کې زیاتوالی راغلی دی چې هدف افراطیت دی چې د ډلو ترمنځ د هیوادونو سره ارتباط پیدا کوي. د پردو نه د ویرې، نژاد پرستی، د یهودو سره ضدیت او د تعصب ټولو ډولونو په شان د دایمي کرکې ریښې خپرېږي. د آنلاین له لارې پیدا کېږي. د بېلابېلو ټولنیزو رسنیو له لارې نوي غړي استخدامېږي او په جعلکاري او په ماهرانه ډول عکسونه، غلط معلومات او کرکه خپروي. د بارنیو چارو د وزارت مرستیال نولاند وویل دا ځکه مهمه ده چې موږ به ګډ قابلیت پیدا کړو چې موږ یې په ښه شان کشف له منځه یوسو او دغو نویو ګواښونو ته ځواب ووایو. په رښتیا توګه به مؤثر وي. په کار ده د تروریزم ضد کوشش به په ټول حکومت او ټول ټولنې کې موجود دی. موږ باید ښه حکومتولي وروزو، د بشري حقوق احترام وکړو، ښوونه روزنه روغتیا او اقتصادي فرصت ته لاسرسی ولرو. موږ باید د حکومتونو او د دوی د قابلیت ملاتړ وکړو چې خپلو ادباو ته خدمتونه ورسوي. دا د افراطیت د لمنځه وړلو کلی ده. همدا علت من په اوسنی عمل باندې تمرکز کوم چې هغه د نړیوال تروریزم ضد قوي چوکاټ ته د ټولنې په ټول تماس باندې تمرکز کوم.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو